سلامونه وخت مو بخیر خرخلاص د دې مال خبرونه ته مخ کې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه کنر کې د طبقه ناروغي له ملا نشته سوار لزر څاروي طلب شوې دي د کنر د کرنې او مالداري ریاست مسؤل وایي چې په تیرو دوه میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې شاوخوا درې نیم لکه څاروي په دې ناروغۍ اخته شوي دي. طبقه داسې ناروغۍ ده که چېرته څاروي واکسین شي د تلفاتو مخه یې نیول کېدای شي. پاکستانی پولیسو ویلی چې پرون د پاکستان امنیتي ځواکونو د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر یوه پټنځای چاپولو چې په پایله کې دوه پولیس او څلور پاکستانی طالبان ووژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس د کشمیر د پولیسو د مشر عبدالجبار په وینا خبر ورکړ چې د راولکوټ په سیمه کې د عملیات ترسره شول. د کشمیر د سیمه نیمه د هند تر واک لاندې ده او نیمه د پاکستان تر ادارې لاندې ده. د پولیس مشر عبدالجبار زیاته کړه چې وژل شوي وسلوال د پاکستان د تحریک طالبان غړي وو چې د افغان طالبانو متحدین دي. اغلی جبار تور ولګو چې ټي ټي پي د هند د ګټو لپاره په سیمه کې هڅې کوي او د ډلې غوښتل هلته د راتلونکو بریدونو لپاره اډه جوړه کړي، خو پولیسو د دې ډلې د اډې د جوړېدو هڅه شنډه کړه. تر اوسه هند د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له امریکا سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته نه دی رسېدلی او ترې لرې دی. عباس عراقچی پرون په ایکس پاڼه کې ولیکل چې رسنۍ په لنډ وخت کې د ایران او امریکا ترمنځ د بې هوکړې اټکلونه کوي، خو دی ډاډه نه دی چې خبرې دې پړاو ته رسېدلې دي. خغلی عراقچی زیاته کړه چې ایران د وی ډیپلوماټیکي حل لارې غوښتونکي دی چې د ټولو خواوو ګټې پکې خوندي شي، خو دې مرحلې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې پر ایران ټول لګیدلي بندیزونه لرې شي او د ایران اټومي حقونه د یورانیم د غني کولو په شمول خوندي شي. تر دې څرګندونو مخکې سی این این تلویزیون راپور ورکړی و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به په نږدې راتلونکي کې د واشنگټن او تهران ترمنځ موافقه وشي. د امریکا او ایران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پنځم پړاو خبرې د مې په درویشتمه دومان په منځ کې توپ وشوې. ورستۍ خبرم د لوبو لړګره د افغانستان له درویشت کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا جام ته د لارموندنې سیالیو کې د جاپان، کویت او میانمار له لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبیږي. دا خبر د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ورکړی دی او څرګندوي چې د لوبې بعد سپتمبر له لومړۍ نیټې د نهو ورځو په تراس کې د میانمار په کوربتوب ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د آسیا له درویشت کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال سیالۍ د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات مومنې قدرمن او ګلالي زده کوونکو زبرشتان غفار تاسو ټول ته شرف واسو يم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او غوړ او صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنو او ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخ په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ هم دغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کون کو خپل لمړی لوست پیل کو زمر استاسو د نن ورځې لمړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده ولولو چې ګوهر شاد بیگم څوک او سره او شخصیت وو کوم کارونه زمر د ګران هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړی و مېرمن ګوهر شاد بیگم ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په لومړي کې د نړۍ یو لمحکشو مېرمنو څخه و تاریخ سرګدوی هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر وو او د امیر لقب یې درلوده بلو چې ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختلو او مخکښو افغان او اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی دی بلکې د دې ترڅنګ د هنر ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دی پیژندل شوی دی مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده مګر احتمال شته هغه د 1800 او 1850 هجري کلونو ترمنځ زیږیدلې ده او د 1850 کلونو ترمنځ وده شوې تر 1800 هجري پورې هم امکان لري یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده خو مګر د احتمال له مخې د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1800 او د 1850 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږیدلې وي او د 1850 څخه تر 1800 کلونو پورې امکان لري چې واده کړي وو سړي ځکه شارح په 1800 او 1890 هجری قمری کال کې زیږیدلی او په 1800 هجری کې په هرات کې په تخت کې نستره دي نو غالبا ګوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی و یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیگم له شارح څخه یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه څو کاله کوچنی و د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیگم رول ګوهر شاد بیگم د شارح تیموری سره چې یو له ستر تیموری پاچاهانو څخه وو وده وکړه دی وده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړ کړه هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پیراختیا او د شوزو د شرایطو د شکولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول یعنی ګوهر شاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت کې ولسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ نو په هغه وخت کې د مېرمن ګوهر شاد بیگم ملاتړ کوونکې او د هغې واک ورستر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډیر زیات استفاده کول هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د شوزو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډیر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه علم او پوهه یې ګوهر شاد بیگم له ساینس علم او هنر سره ډیر مینه درلودل د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځیده دغه ښار د ګوهر شاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو چې ډېرې یې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي یعنی ګوهر شاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کاوه د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات شار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځیدل وو ځکه د بیلابیلو شارونو او د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران پوهان او سیاست پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به سرته رسول معماری او هنر د ګوهر شاد بیگم د ګوهر شاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی د اسلامي معماری یو ډغرو نمونه څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی د ګوهر شاد جماعت شکلې معماری رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي ولوچی گوهرشاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سره رسول دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د گوهرشاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل د مشهد کې د گوهرشاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه گوهرشاد جماعت په خپله گوهرشاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و. او دغه گوهرشاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. گوهرشاد جمعه چې میرمن گوهرشاد بیگم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلی معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نازکو نقاشي څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن گوهرشاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهرشاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دی. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې گوهرشاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعر کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکری نظریې منل کېده. یعنی گوهرشاد بیگم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترڅو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې جه سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و، او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. گوهرشاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړنې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوهرشاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې گوهرشاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي، او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند شارخ تیموري مړ شو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن گوهرشاد بیگم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول، او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د گوهرشاد بیگم اوږدمهاله اثر. گوهرشاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. گوهرشاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري، او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی گوهرشاد بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د یو ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر او پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټول افغان میرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د گوهرشاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغاني اتلې میرمنې په نوم سره یادول کېږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه آثارو له جملې څخه په مشهد کې د ګوهرشاد جومات دی چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نومونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده. درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مون او ګلری زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرع خلاص وم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي. تر نو ګلری زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې. نن ورځ به مر تاسو زمر د ګرام هیواد افغانستان اصلي افغان مشهور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو ګلری زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ موږ تاسو لوست د میرمن ګوهرشاد بیګم او د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک او څه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس پښه او د کیک ډول سره زده کی، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکړئ چې په راتلونکو وختونو کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په 18مه پیړۍ کې د افغانستان یو لنامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یوه پیاوړي او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپل په 18مه پیړۍ کې یعنی په 18مه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوال په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د زړوري خوشار عقل مندي او ش کومي مشر په توګه سره هم پیژندل کېدای چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پریکړه او فیصلو ته ډیر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو اناتوخي په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږیدلې و چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ و. پلار یې په خپل سلطان ملخي توخي نومېده چې سلطان ملخي توخي د پښتنو د توخي قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډیر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډیر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته د رهبری زړورتیا او خپلواکۍ اصول ورزده کړه. وروسته میرویس خان یې کوتوانی دی چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړې دي، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان یې مور په نوم سره هم یاد شوی. د چې نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالنه کې ډیر زیات مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته داسې تربیه داسې روزنه ورکړې و چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وټوانې د ترسو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجه چې میرویس خان کې د افغانستان یو عادل او مشهور پاچاهانو له جملو څخه و کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او هغه وخت کې په کندهار کې د سپویانو پر ځای د سپویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړ. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان یې نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان یې کده په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېده. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډیرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکي مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقوقو په مبارزه کې کار سر ته رسول دي، او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، او بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي، او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه، هغه د ښځو د حقوقو په باره کې کوه، او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي، او د خپلو کونو غشتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې پر روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه، او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله، او خپل اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو پر روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت، او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټول خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي، او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي، او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي، او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګه وه د نرګس لمنانده، ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجمعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول، او څه ډول کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښدي. مرګ او میراث. نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی، او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده، او د هغې کوم اغیزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالي په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده، او د نازو انا کوم داستانونه، کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي، او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي، او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زکون کو هله مندم چې د نن ورځ لوس کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي. خدای دې وکړي چې یو څه مزده کړی وو سیږي. اوس هم د لوس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زکون کو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درنو زکون کې په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو نن ورځ مې ورسره زده کړی اوسېږي. اوس هم د هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپریږي.
د دې خپرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ازادي ملما
سلامونه، وخت په خیر. د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنی مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې خبریالی سره خپل مینه نه ده پریکړې او خپل مینه نه ده پریخه، ورغلی ده په فرانسې کې د خبریالی کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جان تاسو ته او ټولو کتر ملدونکو ته. هله د ټول ورو جو اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریال یا پریزنټر و سبا دې تر څنګ ټول رسنۍ زمیدې کارونه شوال ازما سره مینه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د ډیر لس کلونو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا رادیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نو باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له مېلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شولم، دا هیڅ خبره سره لرم نه چې څنګه ماته پیدا شول، لیکن اولینه شزنه خبره اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم رسنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نور څه بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې شولم، ام نه چې څنګه مو له رسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې. سه فعالیتونه مې واټل وزن کې ورسره ولا غین ورسره به رااله مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولا ما غین ورسره کله چې بیا
اوس اوس ګلالی جان پرمدی باندې به وغږیږو چې الته تاسو په بیلابیل تلویزیون کې کار کړی، پر هغه به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځلې د خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده، یا اسما سره خپل انساني ازادي اخته کېدل، یا یو پریزنټر یو خبريال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا تصور کې دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس په لور راس.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغلې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې، بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغلې.
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفته ولما ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفته څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. غوښتم وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول. که سم ما د ماجرات په اړه ډیر معلومات دلته نه درلودل چې دلته ماجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت وبښنې سره زه یو هوټل کې ولما چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوې، دا غږی له ستونزو راته وایي چې هلته ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی، د خپل کور بدل کړی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړې و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ما پوړنې نه دي په سر کړې. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړل چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخه څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته ولم مدرس وخت پر ترڅو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې پاتو لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شوم. او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باور یم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به موږ راوړو، او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. مور سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته مور د نور ماجرونو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤول ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو وروسته موږ ویزه راغله پر فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونز سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونز سره به مخامخ کیږي، دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرکټ ولاړم، ولاړه ما یو څه شیان چې په کار لاغه می واخیستل او بیرته کور طرف ته رااله. بس د ماشامې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناسته مولو. د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلار کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادته له خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مې نه سوې پیدا کولای. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اول ورځ هلته څنګه پیل کړل؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس هم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو. زه ورکم ګنګ سولم چې یو بل نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې موتلې و، پزه مې موتلې وله، یو داسې د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوی یا بیا غواړي چې په پخو درېږي، بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدې، زیات خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې و. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کوي، تاسو کولای شي چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشالي د خپل ولر اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما چې کله یو مېلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې ودونې کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خبرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه دا د مېلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا د خلکو ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح خبرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنۍ لار ده چې دوی دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جرون له وځه څخه خبر سي چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه خبر سي او د ترڅنګ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نور افغانانو تم چې پوربا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوانه مام دغه چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبر اعلان ته چې هغه پرسونی کی کار کړی، پرسونی کی پوره تجربه ولري او پرسونی زو فعالیتونه یا پرسونی سو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې. اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې، مالی برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډیر فرصت دا هم مېرمنو دی چې هغه په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وله هغه تر 3 بجو پورې وله. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپل فرانسوي ژبې کې کومې غلطیانې ما درلودل هغه اصلاح کول. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخه ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته عالم له دوی سره مې کار شروع کړ، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده کړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر دی د دیمنس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی، که څه هم په کار کول کې یا په الالو پیسو پیدا کول کې څه شاره ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډیر زوره دلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندل مې یاد مالو نوم سره باش ناول هغه چې بکلا ما ته کتل چې زما غزه کې یم یزه د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ما ته کتل دا دوی د اکثر عمل باندې ما باندې بشنه نه لګیږي که څوم دوی بل ما سره شخه بوري کولای شي مینه ورا کول اما د دوی دا لا چې ما کته دوی دا چلان څه ما کته زه ډیر زور ولما کله چې زما د شپې کور دلا ما یو رقم نو امیدې ساز مې کوي کله مې لزان سره جړل چې ولی سي څه وو سي ولی مور ارسل لا سوار کو ولی مش خپل وطن لا سوار کو مش خپل دند لا سوار کو اخر ولی ځانه به مې دا پښتنه کوله اما بشته خپل ځان برته ما خپل ډاډګر نه ورکول چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو کوم کنه کې کتام ډیزاین ما غزا کوم کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم ډیزاین پیسې پیدا کې يم ډیزاین خلکو سره آشنا کړم ډیزاین ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر آرام وو ماغه وخت ډیر آرام وو چې کله ما خپل افغانان ولیدل شي کله هغه مغازي ته راتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې الته دې تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر آرام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو دا چې لزابل نه تکابل ترغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ترغلی څومره تغیرات احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غوندې ولایت کې خبري علي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلی ته بیا لږ څه کابل ترغلی بیا کابل تر فرانسې پورې راورسېدو دلته په تلویزیون کې کار کوي دغه مقایسه وی بس کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دی؟
ډیره جالبه کیسه ده اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي یا ته دغه اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و زما مور کې زما مشر ورور له ما سره امغاج ولې زما سره پام دی راز کې پټول خو هغه مدیر زما پلان ته ویل ول چې سالور نن نه درغلې ولی مریضه ده خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سرکار کوم خدای خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره پرسنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور ته رالی ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته ما هیڅ هم ورته ونه ویله یو رقم رنګ د سزیر واوښته بیا مور مې ورته مختص ولا چې وو کار شروع کړی ده ما ورته ته شروع یې کزه کور سره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډیره یادوله بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونځي پیدا سولې دا ما مور ته خاتونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسونی کې کار کوي باید ډیزاین باندې سی او ډیر کوښښ نیو هغه وخت کې پدې شان زیس نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه نار نه دی زه شزه یم دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو نو وخت په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نه نه د شوز سره ډیر اساس دي نو هغه هم نتی څونز ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته ولاړم کله چې کندهار ته ولاړم البته هم نتی څونز سره مخامخ سم بل خره بیا رالم کابلته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جنې چې خوانزي کې څنګه به البته مینالم د خبر علي سره پیل شوې واله قدر ته درلودل کنه
زه د درس وکړو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصوم د ریکو زه تلم دفتر تلم ګرمېبم ولا ما ګرمېبم یا خبم ولا زه به خوشاله چې زولارس خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته یو رقم د شي ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیر خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه به ډیر تشویق ولا ما غوي ډیر خوشاله ول اته دا مخ په لهيله دا وي پوسټر وکړل دا چې هغه به موشتل چې رسنه کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکي دا غوې مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برات تو فیر اوره چا مو پریش کې نیولا ما هغه نورم زه تشویق کړم چې زبایت لام پر سونو زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله ایوه مسله کزه یاد کوم ګولالی جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زات سون سره مخامخ شي کورونې سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس د دې کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخره دې مزلت دي مرکړه.
باور کې اوسې جانې لکه څنګه چې مخ یادوري وکړه، د ډېر لو سکالو د انسان عمر ډېر کم دی، هیڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو. د زابل ولایت والی ولو چې نوم یې نه اخلم، اته زه ډېر کوچنی ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته، د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتل چې زه دغه ځای عکسونه واخلم او راپور ور باندې جوړ کړم. د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري علي ما دغه عکسونه متون دغه فلاتونه چې ما له دلیا دغه چلانس به ما له دې زور کم نه هله به کم چې دا شنه نه خبري علي تلویزیون کې را څرګند دلیا په درېدو رایډو لاره د دې ژغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی. خپل هیله به ملاله سره نور کوله، ملاتمن یو څونځه وجود لري، زه باید څونځه پیدا کړم او د هغه لار ورته پیدا کړم. نه هیله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله ملاله سره
بل هم څو هڅه ول ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا ملاله سره نور کوله، هغه څه چې ته هڅه ول څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کوله، زما د مور به ما ته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې، ته که نور څه نه یې، ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې. هماغه زما د مور مینه وله، هغه زما د مور هلې ځلې وله چې زه به په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم، په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم، تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم. هلته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي، ډوډۍ ما ته راوړې ده مالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم. نو زه چې نن هر څه یم د خپل مور له امله یم
ام دغه کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله، د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وي تاسو کې لیدلې وي چې بل اخر دا موافقه وکول، دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل؟
زما اس ما سره موافقه نه ولو، هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې ده، دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یوسي. زما د پلار غوښتنه دا وه چې زه باید استاد سم، یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم، شاګردان ته باید درس ورکړم. زما د پلار هیله تل همدغه وه، زما څخه یا استاد سم یا باید ډاکټر سم. خو کله چې هغوی ته ما وویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم، زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم، کومار به دا خبره ډیره بده لګیدله. هغه هیڅ کله وای نه تنده سي کېدلای، او دا ټولن د دې نه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی. مشر ورور مې همدا خبره کوله، هغه به تشویق کوله ما، مشر ورور مې چوکي کې راته ناستو، ما به سره خبرې کولای، مرکیبي مې سره کولې، او مور سره په همدغه شکل باندې او ما کورنۍ مې نه سو دا ما مشر ورور او مور مې نه مې وچی زه تشویق کړلم، او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم. او اخر پلار مې په دې باندې پوسو چې زه نه اوسازي کولای سم، نه ډاکټري برخه ته راتللی سم، همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم. بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک.
بله، که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بلست د خدمت کې یغ خبرونه وړاندې کوي چې خلک تقاضا لري، کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي، د ته تیار چې لاړ شي دغه خبرونه لږ زیاته مخته بيسي.
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دغلته پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم. زه البته نه، خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي دا خپل وطن تنظیم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو وسل.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکدو، حالته په حالات ته پکتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي، او بل اخر دغه فیصله چې تا کړې د دغه لار ته به دا مور کوي.
او سجان سونز لا هم خاتمې نه دي، سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسونه سره زلام لاسو ګریوانې، ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچولی، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمي دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
ربی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو سمرا ربی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو ستنا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو